دوستانو ستړي مشه د ساتیر ریوی یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم په کابل کې د نننن یو بریدونو پړه د داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستي په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي پلاوی ترمنځ روانو خبرو اترو یو سارون کې حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د قطر خبري حساس پړاو ته داخلي شوی او په کوچنۍ تیر وطن خرابیدای او په یوخه خبره خې کې دای شي دا سیمه اونړې په مسایلو کې اورې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له روسیې څخه د سلور سو دافي هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. خو تر دې او نور رپورټونو مخکې پام وکړې خبرونو ته. د افغانستان سیمه اونړې خبرونه له فرشتي جلال زیاورو.
په کابل کې نن په حمله کې نن د حملې مسولیت د داعش وسلوالي ډلې واخیست. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي د سولې داسې موافقه به ونشي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیښ کړي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي که دا رپورټونه تایید شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه ځانګړې سیمه بیا رغوي ډیر به مایوس شي. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د نننۍ حملې مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د جرمني خبري اژانس وایي داعش پر عماق ویب سایټ دا معلومات خپره کړي دي. عماق هغه ویب سایټ دی چې عموما د داعش خبرونه خپروي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په نننۍ حمله کې 22 تنه زخمیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس هم د زخمیانو شمیر 22 او د مړو شمیر 3 څرګند کړی دی. په کابل کې د استقلال روغتون مشر حدود الله نوري نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دوی روغتون ته د حملې له ځایه یو مړی اول زخمیان ورول سوی دی. نوری ازادي راډیو ته ویل چې په زخمیانو کې درې ماشومان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې راکټي حمله د دیموکراسۍ د مدني ارزښتونو او د افغانستان د خلکو یو ضد عمل بللی دی. د ارګ له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانانو سره ولاړ دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای په کابل کې د نننۍ حمله لار شوت نیول سوی دی. په کابل کې نن د وحدت حزب د پخوانی مشر عبدالعلي مزاری په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حمله وشوه. په دشت برچی کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمېر نور پیژندل شوي سیاسي کسان موجود وو. محمد حنیف اتمر په ټویټر لیکلي چې د پیښ له ځایه روغ کور ته رسېدلی خو اته تنه ساتونکي زخمیان سوي دي. په حمله کې جمهوري ریاست ته کاندید عبداللطیف پدرام هم زخمی سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم چې په دې غونډه کې وو په یو ټویټ کې ویلي چې دا حمله د تروریستانو کار دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پر ټویټر لیکلي چې دا حمله د روشان ټلیفوني شبکې له یوه برجه چې د پغمان او اتلسمې ناحیې ترمنځ و شوې ده. هغه ویلي چې له همدې ځایه راکټ ورویشتل سوی و او د حملې تنظیمونکی ځای پر ځای نیول شوی دی. د کندهار چارواکي وایي چې غورک ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. په جنوبي ولایتونو کې د ملي اردو د 215 اتل قولي اردو مرستیال تورن احمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کندهار په معروف شاولي کوټ، میوند او غورک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. هغه ویلي چې غورک ولسوالۍ له طالبانو خلاصه سوې ده او په میوند، معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې هم ډېر پرمختګ سوی. طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن نن وویل پر افغانستان کې به داسې سوله ونیسي چې د ښځو پرمختګ ته خنډ پیښ کړي. رولا غني چې په افغانستان کې د بیبي ګولي لقب ورکړ سوی نن په کابل کې د ښځو ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې لخوا په جوړه شوې غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان پر سوله د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ډلې اندیښنه څرګندوي چې په افغانستان کې هغه پرمختګونه چې په وروستیو ولسو کلونو کې شوي شایي د بیړنۍ موافقې په صورت کې تر پښو لاندې سي. خو رولا غني نن ښځو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې د هرې موافقې په برخه کې به د شذو رول په پام کې نیول کېږي. د افغانستان جمهور رئیس هم په مکرر ډول ورته خبره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې که دا رپورټونه تایید سي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي، ډیر به مایوسه شي. ډونالډ ترامپ د فبروري په 28 او 29 په ویتنام کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه شي خبرې وکړې، خو کومه موافقه ونه سوه. په امریکا کې دوو څیړنیزو ادارو او د شمالي کوریا خبري اژانس یونیهاپ د مارچ 15 وویل چې د شمالي کوریا رژیم د سوهای په نوم د میزایلو د ویشتلو یو سټلایټ مرکز ته چې د پینګیانګ په شمال لویدیځ کې دی بیا رغوي. ډونالډ ترامپ پرون په دې اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل
دوای
موږ به وګورو چې څه کېږي. تر اوسه لا ډېر وخت دی چې څه ووایو، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو. موږ دلته یوه ډېره کرغړنه ستونزه لرو چې باید حل شي. ترامپ وویل له کیم جونګ اون سره یې روابط ښه دي. او د پاکستان حکومت نن ویلي چې د 102 مدرسو کنټرول یې په لاس کې اخیستی او لږ تر لږه او تر سل زیات وګړي یې نیولي دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشه ډلو د بندیزونو د زیاتولو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو واورېدل. فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې نن په کابل کې د هغو بریدونو پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې چې د عبدالعلي مزاری چې پخوانی جهادي مشر وو د هغه د تلین په مراسمو باندې شوي دي. په دغه مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي او سیاستوال راټول شوي وو. مراسم ګډوډ شوي دي او د تلفاتو رپورټونه هم لرو. تازه معلومات به په دې اړه درته وړاندې کو. دا به مواورو چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکي حضرت عمر رضا خلوال وایي چې د قطر خبرې خپل حساس پړاو ته داخلې شوي.
خبر په اساس پړاو کې هم پر مختق شته دي او هم کېدی شي چې په کوچنۍ خبره باندې روانې خبرې متضرر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو له ډېرې دوه اندېښنه لري. دا موضوع هم څېړو که وخت او ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وایي ترکیه له روسیې څخه د اسلور سوا دافي هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. کور کلی اونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم ملګروي. دوستانو په خبرونو کې مو باوریدل چې نن په کابل کې هغه مراسم د توغندیو او راکټونو تر برید لاندې راغله چې د پخانی جهادي مشر چې د پخانی جهادي مشر عبدالعلي مزاری د تلین په مناسبت جوړ شوی و. په دې مراسمو کې یو شمیر افغان چارواکي سیاستوال هم ګډون درلود او په برید کې د مرګ شوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي. تازه حال څه دی په کابل کې؟ زما همکار همدا اوس راسره د تلیفون بلکې د کابل د سټوډیو نه په تماس کې دی. رحمت الله افغان موضوع څارلې ده. افغان سیب نور بل تاسو واورو.
مننه ان سب تاسې او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړه، جګړه لا هم روانه ده او د تلفاتو په اړه باندې بلابل ارقام ورکول کیږي، خو څو شپې وړاندې ازادي راډیو د عامې روغتیا وزارت له ویان ډاکټر معیار سره خبرې وکړې. ډاکټر معیار ازادي راډیو ته وویل چې ته په دې پیښه کې تر اوسه پورې 22 کسان ټپیان دي او 3 تنه هم وژل شوي دي چې په ټپیانو کې 3 تنه ماشومان او یوه ښځه شامل دي. معیار وایي
د سر انفجارات امروز در کابل به تعداد 22 تن مجروح و 3 تن شهید شده که در بین مجروحین 3 طفل و 1 خانم است. و مجروحین به سر وقت کمک های لازم طبی و جراحی صورت گرفته. وضعیت اکثریتشان قناعت بخش.
بلخوا په کابل کې د استقلال روختون رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته ولس ټپیان او یو مړی وروړل شوی چې په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جګړې د مهارولو لپاره ځانګړي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او هغه کور یې محاصره کړی ده چې د مزاري پتلین باندې ورنه د هوانو ډزې کیږي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
الله هم په تلسم اوزه کې په کوم ځای نه چې د هوان فایر کړه د هغه ساحه کې دښمن حضور لري زموږ ځانګړي ځواکونه هغه کور محاصره کړی دی. همدا اوس ځانګړي ځواکونه عملیات په دښمن باندې روان دي. هڅه دغه ده چې ژر تر ژره دوی پناه شي او له منځه ولاړ شي. تلفات دقیق شمېر هم په محض دی چې نهایي کېږي دقیق کېږي کره کېږي موثق کېږي نهایي معلومات به وروسته له تاسو سره شریکو.
بلې ان سب د پتا سال کې د چې د وحدت ګوند په خواني وجل سوي مشر عبدالعلي مزاري څلورويشتم تلین په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ سوي په خواني ولس مشر حمید کرزي یو شمیر سیاستوالو او د جمهور ریاست ځینو کاندیدانو هم ورکی ګډون کړی وو. که څه هم تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې کره معلومات یا بشپړ معلومات په لاس کې نشته خو د جمهور ریاست کاندید هنی فاطمر ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې په دغه پیښه کې هنی فاطمر چې هم ګډون کړی وو اته ساتونکې برسرن ټپیان سوي دی او د تزیان نه رسیدلی. بلخوا ویل کیږي چې د جمهور ریاست یو بل کاندید لطیف پدرام هم په دغه پیښه کې ټپي سوی ده. ان سب دغه پیښه د دغه حمله مسولیت وسلوالو داشتلې په غاړه اخیستی ده. او بل دلسې چې دغه جګړه څو وخت مهاري او په دې اړه پراتونکو کې د ازادي راډیو او همکارانو ته تازه او بشپړ معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه رحمت افغان وو چې له کابل یې د نننیو بریدونو حال راکوه. سم الله بریدون او جګړې اخوا د سولې خبرې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیئت ترمنځ روانو خبرو اترو یو څارونکو حضرت عمر ساخلوال وایي چې د قطر خبرې خپل اساس پړاو ته داخلي شوې چې په جدده په وینا په کوچنۍ تیر وطن خرابیدای او په یو کوچنۍ خبره خکیدای شي. خاغلی زخلوال چې د یو شپږ نورو افغان سیاستوالو په ملتیا د قطر د غونډې له رسمي خبرو بهر په ناستو کې برخه اخیستې ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي. اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبري روانې دي، د روانو خبرو اترو یو څارونکو حضرت عمر زاخلوال د دغو خبرو اساس پړاو ته د داخلي دوه خبر ورکوي. خاغلی زاخلوال چې مخکې په پاکستان کې افغان سفیر او د یو شمیر نورو افغان سیاسيونو په ملتیاي د قطر د ناسیل رسمي خبرو بیرون په زینو ناستو کې برخه اخیستې ده. نو موري د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر په خبرو کې کافي اندازه پرمختګ رامنځته شوی او بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر ده.
خبر په اساس پړاو کې دي، هم پرمختګ شته دي او هم کېدای شي چې په کوچنۍ خبره باندې رواني خبرې متضرر شي او یا په کوچنۍ خبره باندې مخکې لاړ شي. دی وی خوا سره دا نیت د دې نشته یا بیا وسیلګي دي ته نشته دي چې خبرې وس خراب شي. چې دا البته زه په خفال باندې نیسم او امیدواری می داده چې دغه پړاو د خبرو دی بریالي پایلې ولري.
دی وايي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خواني سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي هم له د سره په دې سفر کې ملتیا کوله. نو موړي ویل چې قطر ته د دوی سفر کوم رسمي بڼه نه درلوده، بلکې د سولې د روانو خبرو اترو څخه د خبرې دوه په هدف دوه ته تللی وو. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یوستول شوی پیغام کې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په مذاکراتو کې بل څوک حضور نه لري. خاغلی زاخلوال ازادي رادیو سره په خبرو کې دا هم ویل چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ پر اتلونکو ناستي کې چې د په وینا ممکن د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي، د افغان حکومت پلاوی به هم برخه ولري. په قطر کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي خبري پیل کړي دي. په دې خبرو کې دوه ورځې د مرغله خوله هم روانې دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریدل هغه مسایل دي چې د قطر د ناستي اصلي اجنډا ده. خو د افغان ولسمشر مرستيال وین عارف سمیم وایي چې په دې ناسته کې په څلور اساسي موضوعاتو بحثونه روان دي چې دوی مستقیما په افغان حکومت پورې اړه لري. خاغلی سمیم د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې چاته اشاره ونه کړه، خو ویل چې د سولې هر ډول خبرې چې د افغان حکومت لوري تایید نشي اجرایوي بڼه نه لري.
په قطر او دوحه کې او کابل هر کې وی چې هر ډول مذاکرات روان وي، تراغی پوری چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید نشي او د افغانستان د حکومت په مالکیت نه وي هغه اجرایوي نه ده. تاسو پوهیږئ په دوها کې په څلورو مواردو خبرې روانې دي چې په هغه کې دوه مستقیما د افغانستان حکومت پر راځي کیږي، چې په هغه کې یو اور بند دی، تعزیرات او مثلا لری کول، بندیانو خوش کول او ځینې نور موضوعات.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د اجرایي پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د یو باصلاحیت افغانستان شموله پلاوي پر جوړېدو کار روان دی او دا پلاوي به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلې ده. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.69 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په همدې موضوع چې اکرام پرې رپورټ وړاندې کړ، زما بل همکار اجمل تورمان د اقتصادي چارو وبخې د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره مرکه کړي. له ښاغلي خادم څخه په پیل کې پوښتلی دي چې د قطر د خبرو روان بهیر ته په کوم نظر ګوري.
زه د روب او رجا ترمنځ قرار لرم، یعنی زما تحلیل به په عین وخت کې ډیر محتاطانه خوشبین یو، په عین وخت کې زه د ویرې خبره هم کوم. زما د پاره 80% یا 90% د سولې خبرې د قناعت وړ دي. جګړه د ژوره د مختلف اړخونه دي، کلونه کلونه تیر شوي دي، د دې لوی مازلې حل دا په تور ځکه نه کیږي. همداسې چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې دي، همداسې باید روانې اوسي. زه باور لرم چې د افغانستان د حکومت مداخله یا حضور به لا پر رنګ کړی وي دغه مجلس، ولې کله که داسې هم روان دي، فکر کوم چې د افغانستان د حکومت سیادت او مهارت به دا وي چې خپل دریځ د امریکا په دریځ کې ورننه باسي، یا حداقل خلیزات داسې استازي کې چې دوی د فکر یا د دریځ انعکاس هم هلته وکړي. زه فکر کوم چې ډېر ښه روان دي، حساس پړاو دی. په دې کې زه د نقیزې خبرې کول، تور سپینې خبرې کول، دلته حساسیت پرانګیزه خبرې کول، دلته سوله د سیاسي قالب نه دل دا سوله خرابول شي، ولې په مجموع کې سوله خرابانه ده.
بله ښاغلی خادم، تاسو هم د خبرو ته د ګډون لپاره ویل کیږي چې تلی وای قطر ته؟
متاسفانه چې یو څه ستونزې پیدا شوې، لاندمه تر دوبۍ لاړم خو به تر اوسه نشم افغانستان.
د بین الافغانی خبرو لپاره څومره زمينه برابره ده؟ ویل کیږي چې ډیر پرمختګ په دې برخه کې شوی او شاید پر اتلونکي غونډه کې چې په قطر کې جوړیږي د افغان حکومت د پلاوی پاستازي توپ بین الافغانی خبرې پیل.
لاوله می دا خبره کړی و چې د افغانستان د حکومت پرته سوله ناممکن ده. که بحث دا وي چې سموده د افغانستان د حکومت د موقتی داده دی، ملي وحدت د حکومت پاتې کده به ختم شي، به موقته اداره راشي، او یا به هم همدغه حکومت وي ولې هغه سي په صلاحيت بنوي لکه څنګه چې د جدي تراول پورې جزا تراول پورې. نو په دې خاطر باندې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت استازي په خبرې کوي که خبرې ونه کی د سولې راتګ ممکن نه دي، یا دا چې دا حکومت دور پای ته ورسیږي بیا یو بین افغاني چې د سیاسي اپوزيشن مدني ټولنو علما او لدونه یو هیئت جوړ شي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلک په اساس خپل خبري وکړي، او کدا چې ونه شي د افغانستان
بیا به ډیر فکر نه کوي چې زندنې به شي د سولې خبري.
تاسو باید انتظار وکړو چې که زندنې هم شي بیا هم پایله خوګه ده.
انتظار خادم د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د قطر د سولې په بهیري نظر څرګندوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی میرمن بیبی ګل وای هیڅ کله به داسې سوله ونه شي چې د افغانستان د خزو لاستره وړنې پکې په پام کې نه ونیول شي. همداشان د افغانستان د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر وای د سولې په مذاکراتو کې به د افغان میرمنو پر ټولو اندېښنو په دقیقه توګه بحثونه کیږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل وای افغان میرمنې چې د سولې په مذاکراتو کې د خپل لاستراوړنو په اړه اندېښنې لري زه ورته اندېښمن نه یم ځکه ډاډمن یم چې په دغو مذاکراتو کې د افغان میرمنو لاستراوړنې او ارزښتونه په پام کې نیول کیږي مهربان غنی دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز د دوهمې کلیزې پنمانځغونډه کې وکړې او ویل چې افغان مېرمنو په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او هیڅوک نشي کولی چې سترګې پرې پټې کړي دی وویل ټول یو ډول خفه دي چې د سولې مذاکرات به څه نتیجه ولري خو زه خفه نه یم ځکه زه پوهیږم چې اوسنی حکومت د ښځو د لاسته راوړنو ملاتړی دی هیڅ سوله به ونه شي چې مېرمنې په مذاکراتو کې نه وي او رایې ورنه وانخیستل شي مهربان غنی وویل په تیرو شاوخوا اتلسو کلونو کې د افغانستان مهمه لاسته راوړنه د بیان ازادي ده او باید وساتل شي دې دا هم وویل افغانستان له اوازو ډک دی خو د رسنیو کارکوونکي باید دقت وکړي چې کومه اوازه سمه او کومه ناسمه ده مېرمن غنی همداشان د خزینه خبريالانو د ظرفیتونو په لوړولو او د دوی د امنیتي ستونزو په لرې کولو ټینګار وکړ په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی چې د سولې د مذاکره کوونکي ډلې غړې هم ده وویل سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده او د هیواد په نامنیو کې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم قرباني شوي دي مېرمن صافی هم د سولې پروسې ته اشاره وکړه او وویل
از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بتم
دی وویل د مذاکراتو د ټیم له آدرسه ډاډ درکوم چې هر اندېښنه چې تاسې لرئ په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کېښودل کیږي ډاډمنه وسئ
اطمینان داشته باشئ
د افغانستان د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز رئیس فریدن اگزاد له یو کال راورسته د دغه مرکز غنې لاسته راوړنې بیان او د دولت له بیلابیل اورګانونو هیله وکړه چې د هیواد د خزینه خبريالانو امنیتی او اقتصادي ستونزو ته پام وکړي د یادونه ده چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره یو شمېر افغان خزو ته د اندېښنې پیدا شوې چې د دوی لاسته راوړنې به په هیڅ حساب او یو ځل بیا به د طالبانو د منه حالت تستنی شي خو افغان حکومت ژمن دی چې د دوی لاسته راوړنې به خوندي وي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
په غزنی کې هم ډېرې مېرمنې وایي چې په افغان سوله کې د دوی ونډه مهمه ده د افغان خبريالانو کمیټې له لوري د چهارشنبه په ورځ په دې اړه په یو جوړه شوې غونډه کې ویناوالو په سوله کې د مېرمنو پر رول ټینګار وکړ حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ راکړي
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې له لوري په غزنی کې د سولې په برخه کې د شزو درول لوبولو په اړه ورزنې غونډه وسوه په دغه غونډه کې لسکونو تنو مېرمنو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوې وکړې ویناوالو وویل شزې په اړخیزه توګه کولی سي چې د سولې په ټینګښت کې ښه رول ترسره کړي دوی په جګړه کې پر شکېلو غاړو غږ وکړ چې د خپلو خویندو او میندو په خاطر دې له جګړې لاس واخلي په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکریه ولی له غونډې څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل په سوله کې د شزو رول تر بل هر چا مهم دی
زنه نقش مهمه د پروسې سول درن
دا وای شزي په ځانګړې توګه میاندې کولای سي چې سول لمړی خپل کورنۍ او څخه پایل کړي هغه باید خپل ځامن له جګړې کولو څخه را منع کړي خو د دې ترڅنګ شزي هم باید خپل خوندانو ته په جګړې نه کولو ټینګار وکړي هغه له هیواد سره مینې تراو بولي ترڅو له دولت او د سولې له پروسې سره یو ځای شي
پروسې سول به پایوند
مدنی فعال خاطر سلطان هم په سوله کې د شزو رول اړین غني خو وای باید هغه په دې برخه کې په کار لاس پوري کړي
د کنارزي کې مردو نقش فعال درن باید خانما هم نقش
ازادي رادیو ته ویل کوم پریکړه چې سړی کوي باید شزي هم راووځي او وند پکې واخلي چې یو برخه هم سوله ده شزي باید رول پکې ولوبوي او رول یې ځکه مهم دی چې شزي د ټولنې نسل نه تربیه کوي
نسل جامعه را تربیت میکنن بزنو
په غزنی کې د شزینه خبري اعلان او ټولنې مشر خدیجه اشرف بیا وای دولت هم د سولې په برخه کې د شزو ونده کمرنګ کړی ده ازادي رادیو ته وویل یوې خوا ته باید شزې په خپل راپور ته سي او بلې خوا ته دولت ونده ورکړي
اول مهمه مسله دا ده چې باید مخپله پورته سو غږ مو چت کو دوهمه مسله دا ده چې هغه څوک چې دا پروګرامونه تنظیموي دا برنامه تنظیموي اول کار به دای چې دوی باید ونډه ورکړي خزینه وته ترڅو مو وکولای سو چې د خزینه ونډه په سوله کې او په هر برخه کې مو زیاته کړو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سړو ترڅنګ ښځې هم په ډېر سخت او جګړه ییز وضعیت کې ژوند تېروي چې په دغه جګړه کې ډیری ورونه زامن او د کورنیو نور غړي له لاسه ورکړي دي او سولې ته سخت لیواله دي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ.
د افغانو ښځو ستونزې
لاسته راوړنې
او حل لارې.
تاسو هم کولای شئ په دې دوه ساعته ژوندې خبرونه کې اړیکه ونیسئ.
دا خبرونه د جمعې په ورځ له 10 تر 12 بجو مه هیروئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په افغانستان کې د خصوصي سکتور په وړاندې د نامنیو په ډیرې دوه اندېښمنه ده. د دې خونې مسؤلین وایي د روان وضعیت دوام د خصوصي سکتور فعالیتونو ته زیان رسوي او له افغانستان نه د پانګې د ایستو سبب کیږي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د 1490 لمریز کال په اوږدو کې اویا سوداګر یا اختطاف شوي او یا یې هم پانګه غلا شوې ده. د دغه خونی مسؤلین وایي شاید د زیانمنو سوداګرو شمیر له دې ډیر وي، ځکه د دوی په وینا زیات شمیر سوداګر د سوداګرۍ خونی او یا هم امنیتي ځواکونو سره د پیښې له شریکولو غیر له اختطاف کوونکو سره معامله کوي. د دغه خونی مرستیال توفیق داوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي غوښونو ډیرې دل د خصوصي سکتور په فعالیتونو منفي سویرې غوړولې او له افغانستان د پانګې د وستلو لامل ګرځي. دی وایي خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد پایې دی. د پانګوالو امنیت باید د حکومت لومړیتوب وي، خو دلته د اختطاف، چور چپاول او غیر قانوني پیسو اخیستلو ډیر خطر خصوصي سکتور ته متوجه دی. که د پانګوالو فزیکي امنیت ټینګ نشي نو افغانستان به د پانګې او پانګوالو د تیښتې لامل وګرځي. خاغلی داوری که اتسه هم لافغانستان د ویستل شوی پانګی دقیق شمیری وړاندې نکړي، خو ویل چې اوس مهال زیات شمیر پانګوال لافغانستان د پانګی د ویستلو په هڅه کې دي. وسلواله حمله د موټر وغلا، انسان تختونه، جیب وهل او د وحشت خبرول یوازې د پانګوالو خصوصي سکتور په وړاندې پرتی سنج نه دي، بلکې لدی پدیدو د کابل خاریان او حتی حکومتي چارواکي هم پامان کې نه دي. تازه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نندارتونو د جوړولو پر رئیس زبیح الله یوسفی په کابل ښار کې حمله شوی. نو موږ ویل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرانا ورځ د کابل د مکرریانو په سیمه کې چې یو امن سیمه بلل کېږي، د چاقولرونکو کسانو تر حمله لاندې راغی چې هدف یې د وژل وو.
حدود
7:30 صبح مې خوستم طرف دفتر. دی وایي د سهار 8:30 بجې چې غوښتل مې د دفتر په لور حرکت وکړم. دوه کسانو چې لمخ کې راته کمین نیول او کله چې ما غوښتل د موټر دروازه خلاصه کړم، یوې پرته لکم سوال او ځواب پر ما د چاقو په وسیله حمله وکړه. په ټوله کې جنایتونه شته. د دې تر څنګ زه د ورته نورو پیښو سره چې هدف غلا و هم مخ شوی یم.
موضوع د ضربشت مې چیز نه بود، اما دزدی بوده.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی وایي چې په خاغلی یوسفی حمله د د وژلو نه، بلکې د موبایل د غلا کولو په هدف و چې پولیس د مجرمینو د نیولو هڅه کوي. نوموړي همداشان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مسؤلینو اندېښنو ته په اشاره سره وویل چې د پانګوالو د ځان او مال ساتنه د امنیتي ارګانونو د کارونو لومړیتوب دی. دی وایي د پانګوالو امنیت د کابل د امنی قومندانۍ په لومړیتوب کې ځای لري. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ اړوندو برخو ته جدي لارښوونه کړې چې د پانګوالو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ګواښ کوي چې د دغه ډول وضعیت دوام نه یوازې په خصوصي سکتور منفي تاثیرات لري، بلکې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او په هیواد کې د بیکارۍ د زیاتېدو لامل هم ګرځي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه له روسیې څخه د استلور سو دافي هوا توغندیو په اخیستو کې جدي ده. واشنگتن د ترکیه او روسیې د دې معاملې له پلان سره مخالفت کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترکیه او روسیې ترمنځ د استلور سو دافي هوا توغندیو د پیرودلو معامله قطعي ده او په دې کې هیڅ پوښتنه نشته چې ترکیه بل دې معاملې پشاشی. خغلی اردوغان چې پرون د ترکیه له څلورویشتم کانال ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې ترکیه د استلور سو توغندیو له پیرودو وروسته خای د دې توغندیو د یو پرمختللي ډول S-1500 د پیرودو په برخه کې هم اقدام وکړي. روسی رسانه یو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د اس 300 توغندیو 300 دستگاوی وو پیری. انقره وای د دې توغندیو د ټوله بای یو برخه روسیه ته ورکړي او تمه ده چې دا سیستم به په نومبر میاشت کې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ یو ځل بیا ترکیه ته د دې معاملې په اړه خبرداری ورکړ او ویل ک ترکیه دا کار وکړي نو امریکا خای د هیواد ته F-15 ډوله پرمختللی جټ جنگی الوتکې ورنکړي. متحده ایالاتو له پخوا رئیس ویل چې اس 300 دافع هوا توغندي د ناتو له سیستم سره له تخنیکی پلوه سمون نه لري. د امریکایي چارواکو په وینا د دې توغندیو له پلورلو څخه د روسیې هدف دا دی چې د ناتو د متحدانو ترمنځ یووالی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرت پالادینو د سه شنبه په ورځ وویل متحده ایالاتو ترکیې ته واضح خبرداری ورکړی چې که اس 300 توغندي وپیری نو نتیجه به دا وي چې واشنگټن به هم ترکیې ته د F-15 جنگي الوتکو پر پلورلو بیا غور وکړي او د هیواد ته د نورو وسلو پر ورکولو هم ناوړه اغیز کولای شي. امریکا له دې مخکې موافقه کړې و چې د F-15 الوتکو د 15 پرمختللي نسل سل الوتکې ترکیه ته ورکړي خو تر دې دمه یې یوازې دوه ورسپارلې دي. د امریکا کانګرس تیر کال د پاتې الوتکو په سپارلو کې د ځنډ امر وکړ. متحده ایالاتو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که ترکیه اس 300 توغندي وپیري نو ترکیه ته د دې توغندیو د امریکایي معادل سیستم پاتریوت توغندیو د ورکولو معامله به هم فسخه کړي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو مهم اس ټکی ته راوړی.
په کابل کې د نننۍ حمله مسؤلیت د داعش وسلوالو اخیستې ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وحید الله مایار نن د ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 22 تنه زخمیان دي، 3 تنه وژل شوي دي او په زخمیانو کې 3 کوچنیان او یوه ښځه دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کابل کې نننۍ راکټي حمله او چاودنې د دیموکراسۍ او د مدني ارزښتونو ضد عمل بلل دي. د ارګ مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د امنیت ټینګولو لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې حمله وغندله. د دې وزارت ویان محمد فیصل نن پر ټویټر لیکلي پاکستان له تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې د افغانستان له خلکو سره ولاړ دی. د پاکستان حکومت نن وویل چې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او تر 100 زیات وګړي نیولی دي. دا کار په پاکستان کې پر افراطي اسلام پالو ملیشو د فعالیت د بندیزونو لپاره شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې وویل چې د قانون د حاکمیت ادارو 121 وګړي توقیف کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې که دا راپورونه ثابت شي چې شمالي کوریا د راکټ ویشتلو یوه سیمه بیا رغوي ډیر به مایوس شي. ډونالد ترامپ ویلي چې په دغه سیمه کې په یوه کرغیړنه ستونزه کې ښکیل دي چې باید حل سي. خو ویلي دي چې له کیم جونګ اون سره چې د شمالي کوریا مشر دی ښه روابط لري.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. اوس هم واصل وسال له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په ماليزیا کې د ایر مارین په نوم څلور اړخیز ټورنمنټ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان سربیره د ماليزیا، عمان او سنگاپور لوبډلې ګډون لري. ښاغلی امینی وایي دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د ایر مارین په نوم د ترانسپورټي شرکت په نوښت ترسره کیږي. په دغه خبره دغه څلور اړخیزې سیالۍ د کابل 19مې څخه د وري میاشتې تر 30مې نیټې پورې د ماليزیا په کوالالمپور کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د کپ په 19مه د عمان د فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې د ورځې په 1 بجه کوي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې نن د ماليزیا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته افغان لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او د ماليزیا په وړاندې به ښه وځلیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا دغو سیالیو ته له یو لړ تمریناتو وروسته د دوو ګول ساتونکو په ګډون 12 لس لوبغاړي غوړ شوی وو. او د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د 15 ورځنیو سیالیو په دوهمه لوبه کې هم سریلانکا ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې سویلي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په زیان په 15.1 رونو کې سریلانکایي کرکټ لوبډلې ته د 252 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په 2.2 رونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان یوازې 138 منډې وکړې او لوبه د 113 منډو په توپیر بایلوده. د دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې سویلي افریقا سریلانکا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمنځ درېیمه ورځنۍ لوبه د روان کال د مارچ میاشتې په 10 نیټه په جوهانسبرګ کې وشي.
په پاکستان کې حکومت په دې هیواد کې د ډیرو غیر قانوني ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په دې عملیاتو کې تر اوسه د لسګونو دینی مدرسو کنټرول حکومت په لاس کې اخیستی او لسګونه مشکوک کسان نیول شوي. په اړه یې احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان په خپل قلمرو کې د غیر قانوني ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې د 102 مدرسو کنټرول په لاس کې اخیستی او 121 مشکوک کسان نیولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نیول شویو کسانو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود ازهر زوی او ورور هم شامل دي. جیش محمد همغه ډله ده چې په هندي کشمیر کې د فبروري د 14مې د حمله مسؤلیت یې ومانه. د خونړۍ حمله د هند له څلوېښتو زیات ملیشه ځواکونه ووژل. د هند حکومت له دې حمله وروسته د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د دې ډلې پر مرکزونو بمباري وکړه چې له دې سره د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیل ویره رامنځته شوه. خو په عین حال کې نړیوالو قدرتونو پر پاکستان فشار زیات کړ چې د جیش محمد په ګډون د هغو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې په هند کې تروریستي حمله کوي. پاکستانی چارواکي وایي د دې ډلو ځپل د هغو اقداماتو یو برخه ده چې حکومت پلان کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په دوام د هند له غوښتنو سره کوم تړاو نه لري. د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزای وایي په پاکستان کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد روان اقدامات د کورنیو او بهرنیو کړیو په اشاره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ لرا منځته کېدو وروسته فشارونه نور هم زیات شوي. خغلی یوسف زی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل اسلام آباد په کلکه پریکړه کړې چې په خپل قلمرو کې به د نورو هیوادونو پر ضد ورانکارو فعالیتونو ته نور نو اجازه نه ورکوي.
د فوج چارواکو سره ملاقاتونه کیږي، هغه هم دا غواړي چې د غزاله پالیسي مستقل او عملی توګه باندې بدل کړي او یو نوی پالیسي راولي چې د پاکستان خاوره د بل هیواد خلاف نه استعمالیږي. دغه ټول چې کوم وسله والی ډلې دي نو د پاکله دې فیصله کړې ده. دا خو سمودره مخکې فیصله شوې وه، اوس پرې عمل کیږي چې دوی په پاکستان کې نور فعالیت نشي کولی، ځکه چې دوی په وجه باندې پاکستان لپاره مشکلات.
د جیش محمد په څیر ممنوع افراطي ډلې په پاکستان کې غنې دینی مدرسې چلوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارواکو په وینا په افراطي ډلو کې د خلکو د استخدام لپاره کارول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې اقداماتو پر مهال د ځینو نورو تاسیساتو کنټرول هم په لاس کې اخیستی دی چې څلور دیرش ښوونځي او کالجونه، د وړیا مرستو 103 پیته مرکزونه، 104 اتیا سیار صحي مرکزونه، 15 روغتونونه او د ممنوع سازمانونو 8 دفترونه پکې شامل دي. د سیمه ایزو چارو کارپو افراسیاب خټک وایي پاکستان لومړی په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له موجودیت څخه انکار کاوه او وروسته بیا د ښو او بدو ډلو خبره کوله. ښاغلی خټک د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې اسلام آباد د هغو ډلو پر ضد چې په افغانستان او هند کې ورانکار فعالیتونه کوي په خوا تر دې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو نن د ماشوم ټوپ دوره کې د کوچنیانو په مناسبت تغذیه او روزنه خبرې کوو. لمون سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید